او په فرانسه کې د سیاسي چارو کارپو ډاکټر اکبر وردګ اوس د خبرونو نوبت ده.
خیلی کوتاه شنوندههایی که نتونستن تا بال تماس بگیرن منتظر باشند، در یک ساعت دیگر هم این بحث ادامه خواهد یافت. تلفن هایتان را جواب خواهیم داد، پیام هایتان را هم از طریق اس ام اس. حالا
فرشته جلالزی د افغانستان و نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
اوریدونکو په موقعی د دې ساعت مهمو خبرونو سرخطه، د افغانستان ولسی جرګوای د دولتي امنیتي ځواکونو له چوکاټ بهر خلکو ته د وسلو ویشل نشي منل کېدلی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د طالبانو له استازو سره د رسمي خبرو دوهم دور ته تیاری نیسي. او امریکایي څېړونکي وایي هغه عسکر چې د تېرې پنجشنبې په ورځ د تینسي ایالت د چتنوګا سیمې په پوځي مرکز کې ووژل سو په افغانستان کې خدمت کړی و. پوره خبر نو واوري. د افغانستان ولسی جرګوای د دولتي امنیتي ځواکونو له چوکاټ بهر خلکو ته وسلې ویشل او د ملیشه ډلو فعالیت نشي منل کېدلی. د جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان امنیتي ادارې باید پیاوړې شي.
جنرال صاحب دوستم اوس یوازې د شمال مشر نه ده، د معاون اول د ریاست جمهوري ده. والي صاحب نم د ماهله توقع داده چې دلته مونږ امنیتي سکتور لرو چې هغه اردوی ملي ده، پولیسي ملي ده او امنیتي ملي ده. که مونږ غواړو باید دا مشترکاً تقویه کړو، نه چې دا په یوازې دې چې دوی بیا ملیشې جوړې کړي هغه جوړې کړي، او نه به د ملیشو اجازه افغان ولس چاته ورکړي.
د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور د جمعې پر ورځ ویل چې د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق سره د مخالفو ډلو پر ضد د ګډې مبارزې پریکړه کړې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د طالبانو له استازو سره د رسمي خبرو دوهم دور ته تیاری نیسي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد پرون ازادي راډیو ته وویل چې په نږدې ورځو کې به د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني او د حکومت له یو شمېر نورو غړو سره خبرې ورباندې وکړي. ولسمشر محمد اشرف غني پرون وویل چې شاید په راتلونکو دوو اونیو کې د حکومت د استازو او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو دوهم دور پیل شي. دا نه ده څرګنده چې د مذاکرو دوهم دور به چیرته وي، خو یو شمېر غربي ورځپاڼې وایي چې دواړه لوري شای د اګست په 15مه او 16مه سره وګوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عزیز احمد چودری وایي امریکا او چین د افغان طالبانو او حکومت ترمنځ د پیل شویو مذاکرو د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. چودری په دې ارتباط د خپل حکومت د رول په اړه پرون د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې دوی د دې مذاکرو لپاره زمینه سازی کوي. د چودری وای په وینا اسلام آباد ته نږدې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبري په ګرمه فضا کې وشوې. د پاکستاني چارواکي ټینګار کړی چې د افغانستان حکومت په دې خبرو کې هغه اساسي ټکي مقابل لوري ته توضیح کړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات تامین لپاره ضروری ګڼل کېږي. عزیز احمد چودری ویلي په افغانستان کې سوله په ټوله سیمه کې سوله ټینګولای شي. امریکایي څېړونکي وایي هغه عسکر چې د تېرې پنجشنبې په ورځ د تینسي ایالت د چتنوګا سیمې په پوځي مرکز کې ووژل سو په افغانستان کې خدمت کړی و. د پلوټونکو په وینا سکوئر ویلز دوه دورې د امریکا په پوځ کې عراق او افغانستان ته استول شوی و. د تېرې پنجشنبې په ورځ یو 23 کلن هلک محمد یوسف عبدالعزیز چې په کویت کې زیږېدلی او بیا امریکا ته تللی، په چتنوګا کې د امریکا د سمندري ځواکونو په مرکز کې پر عسکرو ډزې وکړې او څلور عسکر یو وژل. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو اداره وایي چې داسې شواهدو پسې ګرځي چې څرګنده کړي چې عبدالعزیز آنلاین یا بهرنیو هیوادو ته د سفر په ترڅ کې له جهادي یا تروریستي ډلو سره ارتباط درلود کنه. د اف بی آی د ځانګړو څېړنو مسؤل وایي چې تر اوسه داسې شواهد نه دي موندل شوي چې پر اساس یې دوی ووایي چې یوسف عبدالعزیز بل چا دې حملې ته هڅولی و. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د کاناډا د کرکټ له ټیم سره مسابقه لري. د کرکټ نړیوالې شورا ویلي چې د کرکټ د 2020 نړیوال جام د سیالیو لپاره د غوره ټیمونو د انتخاب مسابقه د ایرلند او سکاتلند په ښارونو کې په مختلفو ځایونو کې ترسره کیږي. دا سیالي د جولای په شپږمه پیل شوې او تر شپږمې دوام کوي. د نړیوال جام 2020 سیالي به د راتلونکي کال د مارچ له 18 د اپریل تر 3 په هند کې وشي. افغانستان له متحده عربي اماراتو، هالند، سکاتلند، کاناډا، کینیا او عمان سره په بی ګروپ کې دی. په ای ګروپ کې ایرلند، نیپال، هنګ کانګ، نامیبیا، امریکا او د جرسی ټیمونه دي. د افغانستان ټولې لوبي تروسه په ایدنبرا کې وي. تروسه د امان، هالند او جرسی له ټیمونو سره لوبه کړې ده. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي نن ویلي چې د امریکا د خودخواهۍ په وړاندې مخالفت ته به دوام ورکړي. د خامنهي دا څرګندونې د ایران له دولتي ټلویزیون خبرې دي او نن د تهران په مسله مسجد کې د کوچني اختر لمانځه ته راغونډو شویو خلکو د مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیل په شعارونو بدرګه کړې. خامنهي د ایران په دولتي چارو کې تر ټولو لوړ صلاحیت لري. ده وویل چې په منځني ختیځ کې د امریکا سیاست د ایران له کړنلارو سره په تضاد کې دی او تهران به په سیمه کې د خپلو متحدانو ملاتړ ته ادامه ورکړي چې د حزب الله ډله او د بشار الاسد رژیم پکې شامل دي.
چه این متن تصویب بشود و چه نشود ما از حمایت
دی وایي که د اټومي موافقه د متن تصویب شي یا نشي موږ به د خپلو ملګرو د فلسطینیانو له ځپل شوي ولسه له یمنیانو له عراقیانو بحرینیانو او لبنانیانو او په فلسطین کې د مقاومت له صادقو مجاهدینو خپل ملاتړ ته دوام ورکړو. ایرانی مطبوعات وایي چې د هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف به د راتلونکي سه شنبې په ورځ خپل پارلمان ته وینا وکړي او د اټومي موافقې متن به د ایران د ملي امنیت په شورا کې چې تر ټولو لوړه امنیتي اداره ده وڅېړل شي. سپینه ماڼۍ وایي چې د ایران په اړه ډیپلوماسي غوره ګڼي خو د پوځي اقدام امکان هم پر خپل ځای دی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست پرون په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل چې اټومي موافقه د ایران د سرغړونې په صورت کې د امریکا پوځي انتخاب لا زیاتولی شي.
The president has also indicated that the military option
دی وایي د امریکا ولسمشر دا څرګنده کړی ده چې پوځي اقدام به تل زموږ له لوري د ممکنو اقدامونو په انتخاب کې شامل وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف چې د منځني ختیځ هیوادونو ته تللی و هیله څرګنده کړې چې دغه موافقه به د نړیوالو ترمنځ همکاري لا زیاته کړي. د جوهر تینایف په نوم یو ویشکلن چچنی هلک چې په 2013 میلادي کال کې د امریکا په باستون ښار کې د اوږدې ځغاستې پر سیالۍ بمی حمله وکړه د امریکا په کلورادو ایالت کې د ډیرو خطرناک مجرمینو زندان ته ولیږدول سو. د کلورادو ایالت په زندان کې ډیر خطرناک مجرمین تر شدیدو امنیتي څارنې لاندې ساتل کیږي. تنایف د جون په 4 په اعدام محکوم شو. د امریکا د زندانونو د فدرالي ادارې مسؤلینو ویلي چې تنایف یوه اونۍ په فلورنس ښار کې د پیوه دارالتعدیب کې ساتل شوی و. سنایف په محکمه کې پر دې اعتراف وکړ چې له خپل ورور سره یې په باستون کې پر خلکو حمله کړې وه. په دې حمله کې 3 تنه وژل شوي او 268 تنه زخمیان شوي وو. داسې ګڼل شوی چې جوهر سنایف به د امریکا د انډیانا ایالت په وزندان کې اعدام شي. او د څارنې ډلې او کوردي ملیشه وایي د اسلامي دولت په نوم وسلوالو یا داعش د سوریه او عراق په هغو سیمو کې چې د کوردانو پلاس کې دي کیمیاوي وسلې کار کیمیاوي غاز کارولای دی. په بریتانیا کې دوه څارونکو ډلو تایید کړي چې داعش په سوریه او عراق کې پر ملکی اهدافو او پر کوردی ملیشو یا پېشمرګه د کیمیاوي وسلو حملې کړې دي. دوی ویلي چې د جون په 28 او 29 د کوردی ملیشو او ملکی خلکو پر ضد د کیمیاوي وسلو حملې په سوریه کې شوې دي. کوردی پېشمرګه په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې مهمه ونډه لري.
ترشنه آسمان لاندید
زیر آسمان کبود
با عرض سلام و عید مبارک دوباره در این برنامه زیر آسمان کبود من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان با شما هستیم و در جریان کمتر از یک ساعت دیگری که از این برنامه باقی مانده بالای تلاش ها برای مذاکرات صلح افغانستان و نخستین دور مذاکرات صلح افغانستان با پیامدهای آن صحبت میکنیم. مهمانای ما هم هستند در این برنامه و چشم برای تلفن ها و پیام های شما هم بدون شک هستیم. پیام هایی که از طریق اس ام اس فرستادین به ما رسیده تا لحظات بعد پیام ها را خواهیم خواند و همچنان شماره تلفن را هم اعلان خواهیم کرد که شما در این برنامه سهم بگیرید. مهمانان ما هستند جناب سمی یوسفزای نویسنده در مجله نیوز ویک و تحلیلگر سیاسی عبدالکریم حقانیار تحلیلگر سیاسی افغان مقیم سویدن، دکتر اکبر وردک تحلیلگر سیاسی افغان مقیم فرانسه و دستگیر حجاب روزنامه‌نگار افغان مقیم در بلژیک.
ټولو مېلمنو ته هرکلی وایو. یو ځل بیا تاسو اورېدونکو ته هم یو څو شېبې وروسته بیا نوبت درکوو چې ټلیفون راوکړئ او زموږ له مېلمنو څخه پوښتنې وکړئ. یو شمېر اورېدونکو د خپرونې په اول ساعت کې، البته د اول ساعت په وروستیو کې، ټلیفونونه وکړل او نظرونه یې څرګند کړل. ځینو اورېدونکو د افغان بسیم د 1913 شمېرې له لارې نظرونه څرګند کړي دي. شیر محمد احمد جان له تخار څخه لیکلي ول، دوی ویل ټلیفون کې وویل چې د پخوا په شان د اعتماد جوړولو لپاره خبرې کیږي، لیکن د افغانستان په حکومت کې درې کس یاد کړل، ښاغلی محقق، دوستم او نور. دوی ویل چې دوی درې د جنگ خبرې کوي او ولسمشر غنی د سولې خبرې کوي. آیا د دوی د جنگ خبرې د جنگ فرصت لمنځه، د سولې فرصت لمنځه نه وړي؟ یو بل اوریدونکی عبدالحبیب سروری لیکلی دی چې که څرنګه د سولې خبرې د طالبانو په منځ کې نفاق اچوي او په دوی کې درس پیدا کوي، د افغانستان د حکومت په منځ کې هم درس پیدا کوي او سرلوسه نخې څرګندې شوې دي. دوی د ښاغلی محقق دوستم او عطا محمد نور ترمنځ ائتلاف ته اشاره کوي او وایي چې دا ائتلاف په خپل د درس شودنه نه کوي. ښاغلی یوسفزای، که تاسو په دې اړه نظر څرګند کړئ.
خیل لکه څنګه چې سروبین هغه ورور ټلیفون کړی و، حقیقت دا دی چې کله هم موږ له طالبانو یو شمېر چارواکو سره بالخصوص په قطر کې خبرې کوو، هغوی دا فکر کوي چې افغان حکومت یو پخوانی حکومت دی. په دې ګرام کړو چې موږ په 2012 کال کې خبرو ته تیار شولو او په قطر کې مو دفتر پرانستلو او منتظر وو چې بل ورځ د افغان دولت سره وګورو. چون کې افغان دولت او بالخصوص افغانۍ مشر ولسمشر احمد کرزی د خلکو د غلطولو لپاره، د ازان او د ازان سره متول لپاره دا شعار ورکول چې زه سره غواړم طالبان مې ورونه دي، خو په هغه ورځ باندې یو ډېر ستر اشتباه دا وکړه چې طالبانو په قطر کې یو وړوکی یو متر بیرغ پورته کړی وو او د په اعتراض وکړو چې دا د یو متوازی حکومت علامه ده. حال دا چې همدا اوس په افغانستان کې، بلکې د ده په وخت کې استاد عطا او نورو کسانو خپل متوازی حکومتونه جوړ کړي وو. متاسفانه هغه یو خمو کې وو، د دې امله خمو کې وو چې هغه وخت کې امریکایي پوځیانو د وتلو مسلې وي، امریکایانو سره لا قرارداد نو امضا شوی، نو هغه وخت کې یو خمو کې وو چې امریکایان افغانستان او ټول وتلي وای او طالبانو مذاکرات په مخ کې وتلي وای. خو ښکاره شوله چې افغان حکومت واقعا هم بالخصوص د ولسمشر عبد کرزی هغه یو شعار وو او خبرو ته کېننست وو، هغه موکې له منځه ولاړه او بانه دا شوه چې دوی هلته یو بیرغ درولی ده. حال دا چې یو متر بیرغ په قطر کې درول ما په خیال کې افغانستان کې یو ورځ جګړه ودرېږي، بلکې یو ثانیې لپاره جګړه ودرېږي، د هغه بیرغ نه د دې جګړې ودرولو اهمیت زیات وو. په دې باندې طالبان هم د سولې په اړه باندې ټکنی سول، هغوی د فکر کوي چې افغان حکومت دوی سره تګی کوي او چلو سره کوي، چونکه طالبان په خپله یو سیاسي قوت نه ده او دوی ډېر یریږي چې هغه څه چې دوی یو قوت ته، یو نظامي قوت ته ممکن په سیاسي ډګر کې وسره داسې معامله وشي. اوس دوی چې بیا یو ځل دا رقم د مذاکرات لپاره حاضر شوي دي، بلکې یوسف مخکې تللي دي، هغه دوی فکر کوي چې ولسمشر اشرف غني سره د دې چې یو کمزوری جمهور رئیس ته او دولت کې دننه ډېر اړخونه دي چې هغه د طالب تسلیمېدل خو پرېږده، چې طالب وجود هم په افغانستان کې نه مني. خو زما په خیال دا هم یو ستر چیلنج د افغان حکومت لپاره چې دغه خبرې کمخ کې دي او ورو ورو جزئیاتو ته داخليږي، نو دغه کسانو خپل مشکلات دي هغه رفع کړي. مثلا محقق صاحب، دوستم صاحب، نور دا خبرې کوي چې مونږ طالب نه غواړو او طالب سره به جنګیږو. خو د دوی د طالبانو سره جګړه مونږ پخوا لیدلې ده چې طالبان غورباچ او قیصار ته رسېدلي وو، دوستم صاحب په مزار نه تښتېدلی وو. یعنې دوی داسې سابقه نه لري چې دوی د واقعا طالبانو سره جګړې کړي او دغه کسان چې اوس په دولت کې دي واقعا دوی به د پخواني جنګ سالاران. چې زما په خیال چې کله په 2006 کال کې 2019 کال کې طالب کابل ته راغلو، یا غانا د طالبانو د راتګ وجه همدغه جنگي جنگ سالاران وو. او سره د دې چې اوسنۍ حکومت مونږ د طالبانو له حکومت سره نه مقایسه کوو، خو د طالبانو حکومت د استاد رباني رژیم سره مقایسه کوو، په هغه وخت کې خلکو د طالبانو په حکومت باندې شکر ایستلو. اوس وخت کې واقعا چې حکومت بدل شوی ده، مشکلات به لري خو ډېر من مثبت پوینټونه هم لري. خپل افغان حکومت ته هم یو واضح پالیسی په کار ده چې دغه حساس وخت کې دا کسان خبرې ونه کې. خو بیا وایم ولسمشر اشرف غنی سره د دې چې یو کمزور حکومت ته نورې کوم وعدې چې کړې وي هغه ممکن پوره نه کړي. خو داسې ښکاري چې د دغه د اویا کلن ولسمشر یګانه ارزو دا ده چې په افغانستان کې یو داسې تاریخ شاته پی دی چې هغه د سولې تاریخ وي او د دې لپاره دی واقعا همکار کوي او ډېرې ترخې خاطرې هم په ځان منلي، ترخې تجربې هم په ځان مني او دننه د هیواد دننه د ځینې کسانو نیوکې هم په ځان مني. خو په خپله داسې ښکاري چې دی خپل ډېر مصمم ده.
تشکر جناب
استاد، امیدواري لري او دا تر ټولو ښه خبره ده.
زنده بشین. تشکر آقای یوسفزای. مهمان تازه که ما پیوستن جناب دستگیر حجبر، روزنامه‌نگار افغان که در بلژیم مقیم هستن. جناب حجبر، خوش آمدین به برنامه. نظریات را تا به حال شما شنیدین، مسئله ای بود که اعلان جنگ بر ضد طالبان توسط جنرال دوستم عطا محمد نور، آیا از نظر شما آسیب به گفتگوهای صلح که تازه آغاز شده خواهد رساند؟
سلام عرض می کنم به مهمانان برنامه، به همکاران محترم شما، به شخص جناب شما آقای امید بهرستان و شنوندگان بسیار محترم کمی لحظه صدای ما را میشنوند. و همچنان خوب است که مبارکی بگویم ایام عید سعید فطر. امیدوار هستم که ایام عید به خوبی سپری شود، هرچند که در یک ماه گذشته ما حوادث غمبار داشتیم که شاید شمار زیادی از هموطنان ما در سوگ از دست دادن عزیزایشان نشسته باشند و عید خوش نداشته باشند. به هر حال آرزومندیم که این روزها به خوبی سپری شده باشد و سپری شود و امیدوار هستیم بعد از این هم غم و اندوه و درد و ناهنجاری هایی که وجود داره ناشی از جنگ دیگه آهسته آهسته کاهش بیافته و روزگار مردم به طرف خوبی پیش بره. به هر حال اما طوری که از عنوان برنامه مطرح است، اصل بحث بر سر آغاز مذاکرات بین طالبا و دولت افغانستان هست و امیدواری ها و پیامد هایی که در این زمینه وجود داره. خب طبیعی است که بله، مذاکرات به گونه آغاز شده که اما طوری که عنوان شده یک مذاکره است که همزمان جنگ هم جریان داره. ما شاهدی هستیم که در جریان در آستانه مذاکرات و در جریان مذاکرات جنگ جریان داشته و مخصوصا شمال افغانستان با عملیاتی که طالبا برای انداختن ناامن شده و یکی از گزارش ها چند روز پیش حاکی از این بود که حدود 100 روستا در نتیجه تهاجمی که طالبا داشتن در ولایت فاریاب مثلا از تسلط حاکمیت خارج شده و این وضعیت نشاندهی ای است که همزمان با این که مذاکرات انجام میشه جنگ هم جریان داره و این بسیار طبیعی هم هست، به خاطر این که هر دو طرف مذاکره در جریان مذاکره و در سر میز مذاکره امتیازات بیشتر به دست بیارن، با توجه به این که هیچ نوع پیش شرط مبنی بر اعلان آتش بس میان دو طرف مذاکره کننده اعلان نشده و هیچ تصمیمی در این زمینه گرفته نشده، طبیعی است که هر دو طرف تلاش میکنند که همزمان از موازیشان پاسداری بکنند. به هر حال من فکر میکنم که دولت افغانستان یک دستاورد خوب داره. آغاز مذاکرات مستقیم بین نماینده‌های شورای عالی صلح و نماینده‌های حکومت افغانستان و نماینده‌های طالبا که هر دو طرف او را تایید کردند، این یک مرحله تازه هست و امیدهایی را به وجود آوردن. نفس نشستن و مذاکره کردن و روی و روی با هم گفتگو کردن این میتواند گام‌های بعدی امیدهایی را زیاد بسازه برای این که بالاخره برای این بحران، برای این وضعیت بسیار پیچیده که متاسفانه قربانی های زیادی را از تمام مردم افغانستان گرفته و افغانستان با ویرانه تبدیل کرده، یک راه حل پیدا شود. اما درک ما ای است که طرف افغانستان یعنی حکومت افغانستان و دولت افغانستان در این زمانی که هنوز هم به نظر می رسد کدام چارچوب مشخصی برای گفتگو با مخالفین ندارن، کدام برنامه و استراتژی روشن و مشخصی که حد اقل اطلاع رسانی شده باشه و ما در جریان باشیم ندارن، در کنار ازی در عرصه نظامی هم متاسفانه کوتاه آمدن، یعنی آمادگی هایی برای پاسداری از امنیت مردم و امنیت مناطقی که تا کنون زیر تسلط حکومت هست هم ندارن. ما شاهد هستیم که متاسفانه در گزینش وزیر دفاع در افغانستان تا حال تصمیم نهایی گرفتن نشده. ما شاهد هستیم که اختلافات درون ساختاری بین دو تیمی که حکومت وحدت ملی را ایجاد کردن نه تنها حل نشده که گزارش های از ادامه و تشدید اختلافات وجود داره. همچنان ما شاهد هستیم که تیمی که به دور رئیس جمهور قبلی افغانستان جمع شدن اونا هم ایرادها و انتقادهای زیادی دارن و حتی فعالیت‌های تخریبگرانه دارن و صداهایی هم شنیده میشه که تلاش‌ها برای سبوتاژ عمیق حاکمیت کنونی وجود داره. اینها نشان‌دهنده ضعف جامعه سیاسی افغانستان در طرف دولت هست، خط دولت هست. بنابراین ما فکر میکنم که دولت افغانستان هم باید آمادگی لازم داشته باشد نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان تقویه شود و با این فرمانده هایی که تصمیم گرفتن که خودشان در برابر طالبان مقابله بکنن و تفاهم برسن که حداقل حمایت و پاسداری از امنیت مردم توسط ارگان های دولتی صورت بگیرد، توسط ارگان های امنیتی صورت بگیرد و توسط نیروهای امنیتی افغانستان صورت بگیرد. به هر حال اگر کدام حرکت جداگانه صورت میگیرد سوی هر طرفی که باشه، جز ای که وضعیت پیچیده بسازه، به نظر ما نتایج خوبی و دنبال نخواهد داشت.
تشکر جناب حجاب صاحب گرامی. آقای دستگیر حجاب روزنامه‌نگار افغان در لندن زندگی میکنند. جناب یوسف زای صاحب، شما مطرح کردین مسئله اعلان جنگ جنرال دوستم و عطا محمد نور در شمال. چرا از این زاویه به نکته توجه نمیکنین که همان گونه که طالبان بر امتیازگیری حملات خود را شدت میبخشند، حکومت افغانستان هم شاید با استفاده از نیروهای چون جنرال دوستم و عطا محمد نور که مورهای نسبتا قدرتمند در شمال هستند، میخواهد فشار خود بالای طالبان افزایش بده و در میز مذاکرات امتیاز بگیره؟
ببینید، چالش هایی که رمی دو وزارت بالخصوص استاز عطا وجود میارد و از امروز نیستن که بگوییم که امروز از خاطر که پیشار سر دولت بیاره، سر طالبان بیاره، یعنی تو خودتارانه بیانا میتا یا زید نقیز گپ میزنه، ای از بسیار مدت هستن و هیچ کس نمیتنه تو واقعی حقیقت هستن که ولایت آن را تبدیل کند یا از مقام شورا تبدیل کند. برحال ما فکر میکنیم که گروه های جهادی سابقه یک چلنج هستند و گفته میشود که وقتی رئیس صاحب جمهور کرزای هم اونا هم درک کردن که مذاکره و طالبان چیز آسان و آسانتر نیستن با عناصری که در دولت موجود وجود دارد، شاید با آسانی آمدن طالبا یا کار کردن با یک نظام مشترک یا حکومت یا حکومت عبوری برای اینا فکر میکند که خطری برای منافیشان هستند. از خاطر یک اگر ببینیم از طرف طالبا شاید یک مشکلی نباشه، طالبا هنوز متحد هستند با وجودی که در این روزا بعضی گفای بسیار ایتو غیری واضحی از یک سو دیگه سو گفته می شود، لیکن بالاخره ما فکر میکنیم طالبا یک قومنده متحد هستن و علاو طالبا با املا عمر باشه یا نباشه، لیکن گفته می شود که نام متحد و البته دولت افغانستان بسیار منقسم و منتشر است بخصوص قبال سلح.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. اکبر وردک شاغل دستگیر حجاب روول چې د سولې لپاره د افغانستان حکومت هم کوم چوکاټ او ستراتیژي نه لري، دا هم یو پښتنه ده چې آیا د افغانستان حکومت واقعا له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره کوم چوکاټ او ستراتیژي نه لري او کنه د سنډه او کچرتي لري هم نو د افغانستان حکومت به د طالبانو لپاره څه لري یعنی کله وغوړي غواړي چې سولې وکینو په مقابل کې کوم امتیاز ورکول ته حاضر دی
لکه چې مخکې هم دوستانو اشاره ورته وکړه د افغانستان دولت یو متحد دولت نه دی او د ډېر ضعیف موقف نه د طالبانو سره مذاکرات کوي مهم دلیل یې همدا دی لکه څنګه چې د اوس جابر صاحب موږ اشاره ورته وکړه چې په افغانستان په شمال کې دوه ډېر مهم رهبران د دولت چوکاټ نه د باندې دا اقدام کوي چې د مخالفین سره یې طالبانو سره جګړه وکړي زه داسې فکر کوم چې طالبان په دې خبره باندې پوهېږي چې د افغانستان دولت یو قوي موقف نه لري نه یې د خاطره کېدی شي چې خپلو غوښتنو کې نور هم د افراطي موقف نه خبرې وکړي اما خبره دا هم ده چې په داسې یو دولت کې چې هلته یو متحد دولت نه وي رښتیا هم د یو داسې ستراتیژي مطرح کول اصل تصور نه هم لري خبره ده څه به تاسو ته یو لنډ مثال درکړم څه موده مخکې چې کوم مذاکرات په مري کې وشول د هغو مذاکرات برخه کې ګډون کوونکو چې کوم نظرات څرګندول دغه نظرات یو شان نه وو د خارجه چارو د وزارت مهم خبرې یو شان وې او د دې هیئت چې د افغانستان د خانه تلی وو د فوزي صاحب خبرې بل شان وې نو داسې معلومېدل چې حتی په دې مذاکراتو کې د افغانستان نمایندګان په خپل منځ کې سره جوړ نه وو نو کله چې دا موضوع په دې حد باندې وي چې د افغانان په خپل د افغاني دولت په خپل غړیو باندې دومره حساب نه شي کولی چې د یو متحد موقف نه د یو واحد موقف نه د مخالفینو سره مذاکرات وکړي نو دا رښتیا هم د ستراتیژي کموالی دی او تر څو چې
لیکن ډاکټر صاحب د حکومت هیڅ غړي هیڅ چارواکي عمده چارواکي د سولې د خبرو مخالفت نه دی کړی ویل کېږي چې هم ولسمشر غني او اجرائی رئیس عبدالله د سولې په مسله کې کاملا د یووالی لري او هیڅ ډول اختلاف نه لري دواړو د سولې خبرې تایید کړې دي
زه خبرې ته به بیرته راځم چې د مری په مذاکراتو کې یو شمېر زیاتو ګډون کوونکو داسې ویل چې طالبانو سره د سولې په خبرو باندې د سولې په موضوع باندې ابتدایي خبرې شوې دي مګر فوزي صاحب په ډېر سرعت باندې وویل چې د طالبانو سره په خبرو کې اصلا د سولې موضوع مطرح نه وه نو که دومره اختلاف او تفاوت نظر موجود وي نو زه فکر کوم که رهبران ووایي هم چې موږ ټول د سولې د خبرو سره موافق یو هر هیئت چې دوی ته اینکړی دی دغه هیئت په غړیو کې توافق نشته نو فکر کوم چې د دولت په هسکه سویو کې هم داسې خلک و داسې حلقې شته چې هغه د سولې سره موافق نه دي او اینکه موافق هم وي خپل نقاط نظر لري چې هغه نقاط نظر یو د بله سره یو شان نه دي
تشکر جناب دکتر صاحب اکبر وردک تحلیلگر سیاسی افغان مقیم فرانسه همچنان سمی یوسفزای نویسنده در مجله نیوزویک و تحلیلگر سیاسی را به خود داریم از لندن دستهیر حجاب روزنامه‌نگار افغان مقیم در بلژیم هم در این بحث با ما هستند و عبدالکریم حقانیار تحلیلگر سیاسی افغان مقیم سویدن که حالا تلفنشان قطع شده دوباره کوشش میکنیم اونا را با خود داشته باشیم در بحث حالا فرصت کوتاه میتیم باشه نمایندگان عزیز که در این بحث هم بگیرن و ابراز نظر بکنن شماره تلفن ما هست 0799 203 544 و 0800 822 755 چشم برای اسمس هایتان هم هستیم اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 پیام و گفتنی و سوالتان را اسمس بکنین حالا شنم دروی خط هست سلام علیکم بفرمایین
سلام پر تاسو مرزوان صاحب پر صاحب باندې او قدر مونږ یو نو باندې یو څه بیا د اختر مبارک صاحب سره
سلام
تیم د زبر ویل تاسو
خوشو مې درته مننه بفرمایئ
ډیر جاته مننه ډیر جاته مننه شاکري صاحب صاحب څوار لس کال د سولي حتی وسوې اما کومه سره ولنه مش تر لاس نه کړل خپل رئیس جمهور حمید کرزی صاحب پر وتی د سولي په مبارک شهرواري می پاکستان ته سفر وکړي اما په دې برخه کې زه کامیاب نه شوم او دغه یو نه هلی د افغانستان خلکو ته پاتې شو دا چې افغان ولسمشر دی ویشي را دې سره د یو شی ساسره د قانونو منځ سره دی او د یو لسمشر په توګه منتخب کیږي. متاسفانه وایم متاسفانه وایم بیا هم د یو ملي والي د نظام سره مخامخ کیږي چې دی د یو ښه ارادو سره راغلي خو خلکو دی خپلو ارادو ته پرې نه شوي. خو بیا هم ولسمشر د سولې په برخه کې چې کم امکانات وه هغه امکاناتو دپاره یې مساعد محکم پیدا کړله او خپل بهرني او داخلي سیاست ته یې تغییر ورکړي. دا دی چې د ملا محمود عمر پیغام په مستقیم توګه سره په خپله د طالبانو سره خبرې رسوي او په خپله د طالبان د لخبار ملا محمود عمر اخوند خبرې خلکو ته نوې هیلې ورکوي. دا په خپله خوشحالی خبر دی. نو دا چې خلک په خوشحالی سره دا خبرې بدرګه کوي او په مستقیم ډول په طالبانو په تایید سره دلته خبرې کیږي دا جلا خبره ده. دا چې اوس موږ تاسیس ځینې سیاسین او په داخل د حکومت کې لوړ پوړي چارواکي د سولې خبرې نه غواړي او په افغانستان کې یو سرتاسري سوله نه غواړي دا بېله مسله ده. او ځینې مستاسي سیاستوالو څېړونکي لرو چې د خلکو پر اصحانو باندې تاثیر کوي او د خلکو تر مابین خالي فضا رامنځته کوي. دا چې ولس دی ولس پر ډلو باندې شل شوی دی ولس د خلکو سره دی ولس احزابو سره دی ځینې ولس تاریخ ملاتړ کوي. دا جلا خبره ده. خو موږ سولې ته امیدوار یو. پوښتنه به مې دا وي درنو مېلمنو څخه چې آیا کومې خبرې او کومې غوښتنې چې طالبان د افغانستان حکومت ته وړاندې کوي د هېواد ولسمشر به هغه تایید ورسره وکړي؟ دا به تر څو
سید ډېر مننه کور حالا شنونده لیگروی خط داریم. سلام علیکم بفرمایید. خب تلفن چند قطع شد تا ای که تلفن دیگه دوباره وصل میشه. چند پیام را میخوانیم که از طریق SMS شنونده ها به رادیو آزادی فرستادن به شماره 818 البته از طریق تلفن های افغان بیسیم خود. زکی از پنچیر نوشته که آرزوی من صلح است اما من مطمئن نیستم چرا که پاکستان صادق نیست. محمد حسین از ولایت غزنی ولسوالی جاغوری نوشته که بسیار بسیار خوشبین هستم که مذاکره بین طالبان و دولت افغانستان آغاز شده. امان از بدخشان می نویسه که آقای ملا عمر باید با سران حکومت وحدت ملی دیدار و گفتگو کند. و بله فعلا همه از پیام ها. پیام های دیگر هم تا لحظات بعد خواهیم خواند. حالا شنونده روی خط داریم. سلام علیکم بفرمایید.
مهربانی کوسب.
السلام علیکم جوړه خیر خیر.
وعلیکم السلام بفرمایئ.
هدایت جان شیدم وردا گوتخه.
مهربانی کوم صاحب.
زه یو نظر
لرم. بفرمایئ نظرتون را بگوین.
تقریبا دا یو کال مخم داسې یو پروګرام تاسو جوړ کړو یو نه خو نظر وړاندې کوم نه هغه نظر وړاندې کوم.
یک سال پیش نظرتون یاد ما رفت لطفا تکرار کنین.
دا چې دا وړي نشوړی کی.
صحیح. بس نو
هغه مثال مې درته کړی چې دا وړې نشړې کیږي فوس یې
بس صحیح تاسو په خپله خبره کله کولار یاست
چې افغانانو دغه درنې لسیزې شهیدان ورکړي دي معلومې پرېښي دي. دا د بل څه خاطر نه و خاص سري نظام خاطر ګڼي و. دا ځکه چې طالبان راغله ګوري هیڅ چا جنګ سره ونه کړي. مطلب دې خو
څنګه جنگونو کو تر اخیره پوری جنگ و ہدایت صاحب تر اخیره پوری جنگ وای که جنگ نه وای خو خبره به نه خرابیده. پر هل ټول اوریدون کو مننه کو. زبیر لکندهار ل شغل سمی سوزی څخه پښتنه کړی دی وای په اسلام آباد کې د طالبانو غشتنی څوی. یو بل اوریدون کې انجینیر قدرت الله ل کابل لیکلی دی دولت سوله نغواړي ځکه چې شرطونه شته. دوی د ټلیفون لاري مخې دا پښتنه وکړه. دوی د پښتنه دا هم چې دولت ولې له پاکستان سره خبرې کوي د دې په ځای چې له طالبانو سره خبرې وکړي. یوسف زای صاحب که تاسو دوی ته ځواب
پېښ ازي برسیم بس یوسف زای یک شنونده خیلی زیات انتظار نه نه ټلیفون هم قطع شد. به هر حال خوب یوسف زای
مهرباني.
بله د طالبانو غوښتنې پخوانه معلومې دي. ظاهره خبره ده چې څنګه چې موږ تاسو پیږو چې په افغانستان کې دوه طرفونه کاغذ ډېر کوچنی ډلې هم وي یو بل سره خبرو ته کښېني د شرایطو لیست ډېر لوړ وي. یعنی طالبان ممکن اوس هم په همدې خبرې کوي چې موږ اسلامي شریعت غواړو او د ښځو په اړه باندې د ګډ تعلیم په اړه باندې او په نورو مسایلو باندې. خو څومره چې زموږ معلومات دي طالبانو هم په خپل منځ کې ځینې کمیټیانې لري چې هغو د افغانستان موجوده اساسي قانون خورا په دقت سره څېړلی دی او دوی فکر کوي چې 98% داسې مسایل دي چې هغه افغانستان اساسي قانون د اسلامي شریعت سره مطابق ته 2 یا 3% داسې دي چې هغو باندې دوی یو څه اعتراض لري او هغو باندې هم هغه د تعبیر او د تفسیر خبره ده. نو زه فکر کوم چې طالبانو عمده غوښتنې خو اوس هم همدا دي چې خارجیان دې ووځي او
اوس ما خیال ده اوس دوی دا فکر کوي چې طالب خارجان زیاتای وتلی دي او شمیر چې پاتې دي هغه هم اوس په عربي جګړه کې نه دي. ممکن هغه د پاره داسې میکانیزم جوړ شي چې هغه بیا دا ثابت کړي چې هغوی به په یو ټایم کې یا په یو وخت کې وځي یو کال یا دوه کال یا درې کال وروسته. خو تر ټولو مهمه دا ده چې طالبان مذاکراتو ته حاضر شوي دي او ظاهره خبره د افغان دولت هم د دوی نه غوښتنې لري چې دوی د اساسي قانون ومني او راد شي په دولت کې د یو ځای شي. خو زما په شان طالبانو دا فکر کوي چې په تېرو دیارلسو کلونو کې چې افغان دولت څه کارونه کړي دي یو کمزوری حکومت و او هر څه چې افغانانو غوښتنې وي هغه ونه منل شوې. یو شمېر طالبان اوس هم دا فکر کوي چې اوس هم دوی په افغانستان کې دننه په خلکو کې محبوبیت لري او که دوی یو سیاسي تنظیم باندې واوړي او سیاسي قوت باندې واوړي او یو منظمه مبارزه وکړي ممکن یو آزاد او عادلانه ټولنه کې کېدای ټاکنو کې کېدای شي دوی ته یعنی خلک رائے ورکړي او ضروري نه ده چې ټول خلک دوی خلاف وي که دوی د جګړې نه لاس اخلي او په سابقه کې څه کړي دي. خلک فکر کوي چې که طالبان افغان دولت کې شاملېږي افغانستان په ملي دایره کې راځي نو دا د افغانستان لپاره په هر لحاظ په اقتصادي لحاظ په سیاسي لحاظ باندې ګټور دي. طالبان هم داسې فکر کوي چې دوی باید هغه موقف نه تیر شي نور نړیواله ټولنه او افغانستان خپل خلک هغه څه چې دوی په خپل وخت کې کول او دوی ورته خپل زاویې یو اسلامي حکومت ویل هغه شاید د افغانانو دننه هم قابل قبول نه وي او د باندې هم قابل قبول نه وي. خو برحال دوی هم پر تیاریانې لري. تاسو ګورئ چې دوی دا پریکړه کړې ده چې افغانستان له مختلفو قشرونو سره د پارلمان له غړو سره د حتی خبرنګارانو سره په راتلونکي کې د سیاسي ګوندونو سره پر پرادی ډول باندې خبرې وکړي. استاد محقق سره یو ناروی کې خبرې وکړي د افغانستان د چا دا فکر نه کولو چې طالبان دي د افغانستان د پارلمان هغه غړو سره چاره ورځې د دوی خلاف په پارلمان کې خبرې کوي په تلویزیون کې خبرې کوي په رادیو کې خبرې کوي هغوی سره په یو میز کې دي هغوی سره خبرې وکړي. نو دا یو عمده تبدیلیانې دي چې راځي او طالبانو هغه د ډیوانډونو یا د غوښتنو لیست ممکن لوړ وي ورته د افغان دولت هم لوړ وي. خو چې کله دوی مذاکراتو ته کښېني نو حتمي نه ده چې هغه لیست تر اخره پورې په خپل ځای پاتې وي او مذاکرات چې مخکې ځي ورو ورو د دواړو طرفو نه نرمي راځي او بالاخره اوربند طرف ته ځي. او ظاهره خبره ده چې ویل کېږي چې ولسمشر ډېر جدي ده او غواړي چې څه وکړي. نو ممکن یو عبوري حکومت جوړ شي ممکن د آزادو انتخاباتو باندې خبرې وشي ممکن د ښځو دپاره علیحده تعلیم. زما په خیال طالبان دا وایي چې افغانستان خلکو کې که مونږ سروې وکړو یا وګورو کېدای شي اکثریت افغانستان خلک وغواړي چې جنکو د تعلیم بیل وي. ممکن یو شمېر هغه مېرمنې چې دفترونو کې کار کوي هغوی هم وغواړي چې دوی لپاره د دفتر وي وظیفه وي خو ممکن یو خاص خصوصي څانګه کې دي وي. یو ځل خبر روان شي افغانستان خلک ټول مسلمانان دي او په مجموع کې یو کلچر او یو مذهب ده. ما په خیال مخکې ولاړ شي د ډیمانډونه یا غوښتنو راکته کېدلی شي او یو خبر هم ورباندې کېدای شي او جوړجاړي ته هم رسېدی. ټولو مهم دا ده چې افغان حکومت څومره دغه خبرو ته یعنی تیاری لري. بل طرف ته وګورو طالبان هم ورو ورو زما په خیال کله ذهني طور باندې خپل جنګیالي دې ته تیاروي چې دا یو جنګ چې دا اوس یو د افغانستان د خلکو تر منځ جګړه شوې ده. اوس هغه هدف نه ده چې دوی په اصطلاح دوی امریکا وجله یا ناټو افواج وجله. اوس هغوی یو ځای کې ناست دي دوی افغانان چې په خپل منځ سره وژني ملي اردو طالبان یو ننداره کوي. نو د دې عمله زما په خیال اوس افغان طالبان هم په دې پوه شوي دي چې دا جګړه نور هغه جهادي جګړه او هغه رویه نه لري کوم چې دوی پخوا د افریقا په نوم باندې یا د خارجي قواو په موجودګي په نوم باندې
خلک راځي. تشکر جناب سمی یوسفزای. جناب دستگیر حجه ابراهام یکی از فعالهای مدنی بودن در داخل افغانستان. حجه ابراهام از نظر به فعالیت هایی که در داخل افغانستان جامعه مدنی افغانستان داره، مردم افغانستان داره و فشارهایی که بالای حکومت افغانستان بوده در گذشته در رابطه با اینکه خواسته های طالبان را بپذیرند، به طور مثال گفتن که مذاکرات صلح باید سبب از این نشوه که دستاوردهای 13 سال یا 14 سال گذشته افغانستان در بخش حقوق بشر، حقوق زنها و امثالش زیر پا شوند. فکر میکنین با این فشارهایی که در داخل افغانستان وجود داره حکومت افغانستان چقدر خواسته های طالبان را قبول خواهد کرد؟ یعنی تا چه حد از خود انعطاف نشان خواهد داد در موقف خود به خاطر پذیرفتن خواسته های طالبان؟
ما
مرحله تازه است در مناسبات طالبان و دولت افغانستان و ما نباید انتظار داشته باشیم که در کوتاه مدت نتایج مشخصی که از این آغاز گفتگوها بیرون میشه نتایج ایدئال باشه. من فکر میکنم این مذاکرات فراز و فرودهای خواهد داشت و گاهی هم به بنبست خواهد رسید، اما مهم این است که در پیامی که در این از سوی رهبر طالبان صادر شده نکاتی هست که نشان دهنده این است که بر اولین بار طالبان پذیرفتند که جنگ دیگر یگانه راه حل نیست برای رسیدنشان به هدف و اینا میتونن از راه های مسالمت آمیز و راه های سیاسی هم برای تحقق اهداف خود تلاش بکنن و وقتی که به این نتیجه رسیده باشن و در پرنسیپ پذیرفته باشن و این در عمل هم نشان بدن و صرف هم یک ترفند تبلیغاتی نباشه، باز در اون صورت میشه امیدوار بود که در تداوم مذاکرات هر دو طرف گفتگوهایی بکنن و به درک و تبادل نظر به درک متقابل برسن در نتیجه تبادل نظر و جزئیات خواستای هر دو طرف بررسی شود، میان هر دو طرف بحثا صورت میگیره. همونطوری که دوست دیگه ما اشاره کرد علاوه به این مذاکرات که به صورت رسمی بین شورای عالی صلح و حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان صورت میگیره، ما در جریان بودیم که مذاکرات آشیایی و تبادل نظرهای صورت گرفت که بی سابقه بود. ما امیدوار هستم که در کنار مذاکرات رویارویی صحبت‌های فراتر از حوزه گفتگوهای آیت‌های رسمی دو طرف هم صورت می‌گیرد. من یقین دارم که در نتیجه تداوم گفتگوها ما به یک درک متقابل میرسیم. طبیعی است که قرائتی که طالبان ارائه کردن تا بالا برداشت را که ارائه کردن از نظام اسلامی و از شریعت اسلامی در بین متفکران دینی و روشنفکران دینی افغانستان
بله بله فکر کنم چه بله بله
مجاب صاحب بفرمایید صدای شما قطع شد. بله بفرمایید.
بله بپرسید که در بین متفکران دینی و روشنفکرهای دینی افغانستان هم منتقدین نسبت به قرائت دینی طالبا وجود دارد. البته گفتگوها که به شکل کانالیزه صورت بگیرد در ابعاد مختلف، من یقین دارم که اگر اراده صادقانه برای تحقق صلح در دو طرف وجود داشته باشه، ما به این نتایج خوب و امیدوار کننده میتونیم که انتظار داشته باشیم. اما هنوز بسیار زود است که
بله.
از نتایج نهایی این گفتگوها با ذوق زدگی بهش برخورد بکنیم. طبیعی است که تغییرات آمده هم در سطح منطقه هم در سطح دنیا که جو منطقه را تغییر میده و جو مناسبات دولت افغانستان و مخالفین افغانستان هم تغییر داده و طالبان هم در موقعیت دیروزی خود نیستن، مشکلات دارن. شما شاید درگیری های بسیار شدید یعنی طالبان و داعش در شرق افغانستان هستید و یک رویارویی جدید یعنی طالبان و داعش در حال شکل گیری است و به اوج خودم رسیده. این فشارها هم سبب میشه که طالبان از موقعیت دیروزی خود باید عقب نشینی بکنن. همچنان جامعه مدنی افغانستان و جامعه سیاسی افغانستان هم باید منافع کل افغانستان
هست،
منافع فکری ایدئولوژی که خودشان باید ترجیح بدن و سرانجام باید یک نسخه عملی مناسب برای تحقق صلح باید همه ما برسید.
سلامت اوسه شغله دستگیر و جبر صابر لشکرگاه څخه لیکلی وای کچری افغان دولت لی بو واحد دری څخه د طالبانو سره د سولې خبري پر مخ یونسی نو د سولې لپاره چمتو شوی طالبان به د سولې له خبرو لاس واخلي. شریف الله له کونړ څخه لیکلی وای ک د سولې خبري د پاکستان پر ځای په کابل کې تر سره شي نو فائدہ مند وي. متولا لیکلی دی له نامعلوم ځای طالبان به سولې ته حاضر شي خو په دې کې شک لرم چې چارواکي بیا د دوی د شرایطو په وړاندې ناندری جوړی نکړي. سید آغا ترخیل هلمند لیکلی که سوله په پاکستان کې وشي آیا افغانان هغه باندې باور کولی شي؟ نعمت الله له ورزګان له ګیزاب ولسوالۍ څخه لیکلي وای زما پوښتنه دا ده چې حکومت څخه زما له حکومت څخه غوښتنه دا ده چې باید اول دا معلومه کړي چې جنگ واقعا یوازې طالبان کوي او که ډېرې ډلې. او یو بل اورېدونکي سمسور زدران لیکلی دی حکومت تر کومه حده دا توان لري چې له طالبانو سره که کومه موافقه کوي په هغې عمل کولی شي؟ ښاغلی عبدالکریم حقانیار تاسو دوی ته څه وایست که حکومت له طالبانو سره سوله فرزن و هم کړي کومه موافقې ته و هم رسیږي نو آیا دا اوسنی حکومت به د دې توان ولري چې هغه موافقه عملي کړي؟
بخیر تخنیکی ستونزه له مخې یو څه تاسو له خبر نه د باندې پاتې شوم. په هر حال باندې زه فکر کوم چې د افغانستان دولت یا د ملي ائتلاف حکومت باید یو مشخص او خاص دریځ ولري. دغه کشمکشونه او دغه تضادونه چې په وروستیو کې لیدل کېږي چې د افغانستان ولسمشر یوه خبره کوي لیکن د هغه مرستیال او یا یو ځانګړی والي لښکرې جوړوي او یو ځل بیا توپک ته لاس اچوي او یا داسې پیغام استوي افغانانو او نړیوالو ته، دغه بېره شکه چې دغه د سولې خبرې یا دغه پړاو ته زیان رسوي. اوس باید دغه چې کسان دا درک کړي چې افغانستان بې له سولې بل لار نه لري او په نړیواله کچه په دنیا کې د هرې جګړې پای سوله ده. افغانان افغان ولس هغه که د افغانستان په هره برخه کې ده نور جګړه نه مني، نور جګړه نه زغمي او دغه درک نسي کولی.
دا خبره خو ټول کوي چې افغانان نور له جګړې ستړي دي، لیکن څه فکر کوي که چېرته له طالبانو سره حکومت کومې موافقې ته رسي شي طالبان طبعا چې ځینې غوښتنې لري، آیا د افغانستان حکومت کولی شي چې د دوی غوښتنې ومني او په موافقې ودرېږي؟
زه تر کومه ځایه چې د ملا محمد عمر له پیغام څخه څرګندېږي د هغوی خاصه غوښتنه دا ده چې دوی وایي شرعي عوامر باید تر پښو لاندې نه شي. لکه څنګه چې د افغانستان قانون اساسي تر یوه ځایه ماته معلوم ده سره ده چې ډېرې برخې یې د نورو هېوادو له قوانینو څخه انتقال شوي دي او په هغه وخت کې هم ما انتقاد کړی دی، لیکن داسې څه هلته نه لیدل کېږي چې هغه د په افغانستان کې د شریعت خلاف وي. ولې کدای شي په قانون کې ځینې تغیرات راشي تر څو د طالبانو زړه هم په لاس راشي. ولې نور دوی خاصې غوښتنې نه لري. بېره شکه دا باید ومنو چې هغه د جګړې یو لوری ده او یو غښتلی لوری ده. د دې سره سره چې داعش په افغانستان کې را پیدا شوی ده او یا نور فشارونه شته، لیکن تر اوسه پورې هم د جګړې اصلي بار د طالبانو په غاړه ده. تر څو چې په افغانستان کې د افغانستان په حکومت کې په راتلونکي دولت کې په طالبانو ته غوښن ځای ور نه کړشي ګمان نه کوم چې طالبان د سولې تعذیر شي. ولیکه د افغانستان دولت دا غواړي یا داسې هیله لري چې طالبان د دوی په ځان باندې تسلیم شي او یا د یو بل شکل ورته ورکړي شي. زه فکر کوم دغه دریځ درست نه ده. په هر حال باندې که د افغانستان د دولت واحد دریځ نه وي ډېر داسې تشویش شته چې ممکن طالبان بیا په د افغانستان په حکومت باندې یا په دولت باندې بدګمانه شي او دغه نوې هیلې چې راټوکېدلې دي دغه نوی پړاو چې پیل شوی دی دغه پروسه چې اوس تیاری ورته نور کېږي ممکن له خطر سره مواجه شي.
دیر شد منه
کار زنده باشن. جناب دکتر سب اکبر وردک، برداشت شما در کل از این چی هست؟ آیا حکومت افغانستان تا چه حد از خود انعطاف نشان خواهد داد در پذیرش خواسته های طالبان؟
من فکر میکنم که در مذاکرات در باره مذاکرات با طالبان بعضی از پرنسیپ ها موجود است که دولت افغانستان موجوده افغانستان نمیتونه همراه طالبان قبول کنه و بعض چیزای فریز که میتونه بر میز مذاکره مطرح کنه و رای حل برش پیدا شوه چیزی که قابل قبول نیست نه برای دولت افغانستان و نه برای رهبرایش اصل دموکراسی است. ما فکر میکنم که طالبان تا بالا در تمام اعلامیه های رسمی خود دموکراسی را برای افغانستان یک چیز مرتوب میدانه. پیش طالبان نظام افغانستان یک نظام اسلامی است که با اساس انتخابات مطرح نمیشه، بلکه با اساس انتخاب یا حل و عقد و شورای حل و عقد به این شکل مطرح میشه. ما چند پیش در یکی از نشریه های داخل افغانستان یک مقاله را خواندم که از طرف در یک جریده نشر میشه، در یک سایت نشر میشه، که همراه طالبان یک قسم همدردی نشان میده. عنوان مقاله بود دموکراسی یعنی کفر. اگر طالبان روی اصل اصرار کنه که دموکراسی را قبول نمی کنن، به این حال نه دولت افغانستان و نه مردم افغانستان همراهش موافقه خواهد کرد. مگر چیزایی هست که در قانون اساسی اگر چی باشه و ذوق طالبان برابر نباشه، با خواهدش برابر نباشه، میتونه در روی مذاکرات رای حلی و رای متوسطی برش پیدا شد.
دکتر صاحب فکر کنم دی دوی کلچه دی شریعت یادونه کنیم، فکر کنم چی دی دوی اصلی منظور داره چی حدود دی جاری شی، مثلا دی غلا لاست دی پریشی دا قصه تو خبری دی چی یا قصاص دا هم دی افغانستان اساسی قانون رو سر مشکل نلری فکر کنم. فکر نکنم چی لدی پورت دی دوی زیاد خوشتنی دی شریعت پا برخه کیوی
پا مدر حلقو که اسلامی حلقو که اس مطرح شویدی اتا دا دی سنگسار او دی لاسنو پریکاول داشتن دوم را محدود شویدی چه تا عملی امکانی مطرح ندهی پا دی مانا بانده چه کس هم دی پرنسیب لمخه داشت دول جزاگانی پا شریعت که موجودی دی، مگر شرایطی دوم را مشکلی چه تا سرکشی چه دیده عملی میدان که یه تا دی صفر سر برابری بو بولی سپکر کم دا موضوع دی حل لار لری. مگر خبر دا چه طالبان باید خبر لغو پخانی و قرنوسایی تعبیر روزی است با اسلام که نوع تعبیر چه دی شریعت نکی دی اسلام نکی دی سنه زمانه دی چول مقتضیات سر برابر ردلشی و توافق سر کولشی.
بله سب در زیادت مننه یوسف زی سب تاسی پده برخی که سوست آیا دی طالبان و غشتانی و صرف هم دوم روی چه حدود دی جاری سیا و کنه فکر کوی چه دی نظام دی بدلون یا فرزن لانتخابات و سر مخالفت چه شاقل اکبر وردگم ورته اشاره وکره دادی
مختلف وقتانی لری دوی بندیان و مسئله لری دوی دخبل سفر مسئله لری دوی شریف یعنی و سپوری زده کنه کم جدید واحد دا خبر لیکلی چی یادی لاس پریک و درشی یادی رجم جاری چی و دی هم و سپاده پویگی چی حالات تبدل شوی دی پنریوال سطح تبدل شوی دی او دی اسلام تعبیر یعنی حضرت عمر صاحب وقت که چی کلکهت و سو وقت پارا لاس پریک اول و در اول شو زده چی شرایط داشی و چی خلق بلالار نو ورسا چی غلاو کی زبل سره او کی خو یو وخت لپاره واغه لپاره نو خلک دوی سره کینی بنیادی هغه د اسلام خلاف کوم عمل ونشي یعنی طالبانو وخت شریعت او خو بیا هم غلابه کېدل یعنی مونږ یاد چې مونږ د سپورت میدان ته لاړ ول یو غل لاس په شوې وخت به ته براوت له خلکو به خلونه ورکو نور چا بلا اغلا کړي وو نو دا شنو یعنی عملی که وسو افغانستان کې شریعت یعنی اسلامی قوانین شته دي خو دا به خبره ده چې عملی کیږي نه نو زه په خیال شریعت موجودگی د نظام موجودگی یو خبره ده او دغه عملی کېدل بل خبره ده طالبان شاید یا عملی کېدو خبره وو کې کده چې ځینې خلکو د پاره چې وي یا قاتلین وي یا خلک وجلی وي خو ته ټول مهم خبره ده چې زه په خیال مونږ په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې وکتلو چې کمونستانو وخت موږ ته یعنی مجاهدین له کمونستانو سره جنګېدلو په کلونو یې سره ووژل حتی یو بل باندې د کفر او اسلام ټپې لګولې خو اوس ګورو هماغه کسان چې یو بل سره یې په لسګونو خلک سره وژلي وو جګړې کړي اوس په پارلمان کې ناست یو بل سره په اطلاف کې دي یو سره ملګري دي نو ممکن طالبان هم د همدغه خاورې زمن دي په خټه کې همدغه طبیعت پروت ده که یو څه دوی سره نرمش وشي په یعنې طالب په دې عمل هم شاید ځینې خلک ګرم نه کړي چې دوی کله هم یو سیاسي تجربه نه لرله یو کلیوال ذهن خلک دي او دولت ته ورسېدلو او د دوی په تعبیر کې اسلام چې کوم یو کلیوال ملا ورښودلی وو هغومره یې په ذهن کښې ناست دی هغې نه زیات یې وروسته فکر نه و کړی نو که اوس که دوی د اسلامي نړۍ نورو هېوادونو مصر سعودي عربستان او د دغه هېوادونو له فقهي کسانو سره وګوري هغوی نظر واوري ممکن د دوی نظر هم تبدیل شي خو بهرحال طالبانو ته ټولو غټ مشکل دا ده چې اوس هم دوی قوي دي زه فکر نه کوم چې دوی ضعیب شوي دي دوی اوس هم د افغان حکومت ته تر ډېر وخته پورې چلند کوی شي او تر ټولو غټه خبره دا ده چې طالب اوس هم یو مذهبي قوت ده هغوی دپاره کابل نیول ډېر مهم نه دی هغوی وایي چې تالمونږ یو جهادي وظیفه ده خو بهرحال امن زمونږ ټولو ضرورت ده او خدای دې وکړي چې طالب ورو ورو له یو چټک او قوي نظامي قوت نه په یو سیاسي قوت بدل شي او کله چې سیاسي قوت بدل شي او مشرتابه رامنځته شي نو په دا نورو مسایلو باندې زما په خیال ورو ورو دوی تعامل کولی شي یو بل سره خبرې کولی شي او د افغانستان آینده دپاره یو ښه امید را پیدا کولی شي.
سه تشکر جناب سمی یوسفزی روزنامه نگار افغان در لندن، عبدالکریم حقانیار تحلیلگر سیاسی افغان مقیم سویدن، دکتر اکبر وردک تحلیلگر سیاسی افغان مقیم فرانسه و دستگیر حجبر روزنامه نگار افغان مقیم در بلژیم. از حضورتان در این بحث تشکر و از شنونده های عزیزم تشکر که پیام فرستادین و همچنان در این برنامه از طریق تلفن سهم گرفتین و همچنان در برنامه های بعدی رادیو آزادی بازم چشم برای شما خواهیم بود. حالا به پایان این برنامه زیر آسمان کبود میرسیم. فراموش نکنین که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه پیدا میکنن روی همین امواج. بعد از آن برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. من امید مرزبان همکارم اسمت ساروان یک بار دیگه با شما عید مبارکی و همراه با آن خداحافظی میکنیم.
خداوندا رفت از بر رفت از خاطر بر من من نگر تا به نگاهی تو ندارم بر من من نگر زان که با جز تلخی و اندو در خاطر از آن چشم سیاهی تو ندارم زین سپس بازم و نکارم